السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یاهود 14مه د مارچ 16مه او د روژې مبارک میاشتې 16مه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. جرمنی ته په دو اونیو کې له اسلام آباد څخه 208 افغان کډوال انتقال شوی دی. په وی چارټر الوتکه کې پرون چهار شنبه 102 افغانان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسیدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارټر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لیږدول شوي وو. د جرمنی اژانس د راپور لمخې په دغو کډوالو کې اکثره هغه کسان دي چې په افغانستان کې د جرمنی له پاوزه و ادارو سره د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې کار کوو او اوس په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکو 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کېږدي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړ شوی غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول شي. هر کال د پسرلي له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د نیالګیو د کرلو کمپاین پیلېږي چې یوه لویه برخه یې د نه پاملرنې له کبله بیرته وچیږي. د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت د افغانستان په 1200 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت بیان نور الهادی عادل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دا بندونه د 1.26 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن دی. دغه تغیرات د دې سبب شوي چې تر ځمکې لاندې د اوبو کچه د پام وړ ښکته شي او واړه بندونه او ډنډونه له دې سره مرسته کوي چې د اوبو سطح بیرته څه ناڅه راپورته کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن د کیف سره استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. کاغلی راتکلیف زیاته کړه چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپله لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. اوکراین د جګړې په ډګر کې د امریکا استخباراتي اطلاعاتو ته اړتیا لري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ خپل پلرنی ټاټوبي سوات ته 14 کال وروسته پرون چهارشنبه ولاړه. فرانس پریس اژانس ته په سیمه کې و چارواکي چې د نوم د اخیستو یې ډاډه کوله وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزۍ شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا سوات ته په هلیکوپټر کې ولاړه، هلته 3 ساعته پاتې شوه او له هغې تعلیمي مرکز څخه یې هم لیدنه وکړه چې د دې د بنسټ په مرسته جوړیږي. پر ملاله یوسفزۍ د 2012 کال په اکتوبر کې پاکستانی طالبانو برید وکړ چې ټپي شوه، بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته انتقال شوه او اوس هلته ژوند کوي. او د کرکټ د اتلانو جام په پایلوبه کې به هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې لوبو دوهمه نیمه پایلوبه پرون د پاکستان په لاهور کې ترسره شوه چې نیوزیلند د 50 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماته ورکړه. تر دې یوه ورځ مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم کې د ناندریو او جګړو نن 14مه ورځ ده. د دواړو لورو سوداګر له حکومتونو غواړي چې جګړه ودروي او لار خلاص کړي.
دغه مخواسته ده د دواړو طرفونو چې د جنگ د حل لار نه ده، باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلانغه پرونه کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړي.
سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا شدیده تبه ځاندرد دا سره موجود وو.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت د هوایي ډګر غم ورته وخوري.
مخکې تیر نظام وعده وکړ دغه د طالبانو نظام کې چې دا وایي دا به فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
او اروپایي مشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوې هڅې پیل کړې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کېدون کې دي. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو دیارلسم ورځ ده. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د نښتې زیاتې شوې دي. پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو تاجرانو هڅې پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم دروازې د بندېدو او نښتو له کبله په میلیونونه ډالر زیان اوښتی. تفصیل له احمد شیبراورو.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودرې شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودرې شي.
کومون خو سکتور خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته او د مخته تجارانو خاص ده د دواړو طرفونو چې دا جنگ د لار د حل لار نه ده. باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي د نامناسبه خبره ده، مالونه ده منځ شي او خلکو ته تاوان رسیږي دواړو طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سره خبرې کړې دي، هغه ته ویلي چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته وایي چې دا د حل لار نه ده. او منګه هم کوشش کوو امارت اسلامي هم پوهښته دي چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي.
د شاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ را تک کاوه او نن ډېر لسمه ده چې تر 6000 زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شو چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 28مه او د مارچ په 2مه غونډه وشوې او پریکړې وشوې چې دوی په خپل مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې لتیرو څلور ورځې په پرله پسې ډول کله ډزې ودرې شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبريال ولی محمد شینواره، د شمشاد خبريال هدایت الله او د حریت رادیو خبريال عزیز الحسن نعماني د دې ډزو لامل ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوشته ده، خو لا هم دقیق شمیرې لرسنه یو سره نه دي شریک شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی شخړې باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. شاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لور یو بل د خپل مخالفو افراطی ډلو د پناه پور کولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوړه لار ده.
و موریدل چې په تورخم کې نن ډیر لسمه ورځ ده چې ناندری انختی او جګړې روان دي، او دغه دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ مهمه او لوی لار ده، لا هم د هر ډول تګ راتګ او د غراز سوداګری په وړاندې تړل شوې ده. د غلار روس له هغه وترل شو چې دا راپور نه خبره شول چې په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو پر ضد هڅې زیاتې شوې او پاکستان هڅه کوي چې ټول به اسناد یا هغه کډوال چې د پاکستان دایمي اسناد نه لري افغانستان ته ډیپورت کړي. بلور ته د جرمنی په ټاکنو کې بریالي محافظه کار غوندونه مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د هیواد بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال بهیر د نوی حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. دغه غوندونو د پارلماني ډلې مرستيال مشر اندریالټ هولسن پروند د فرانسې خبري اجان سره په خبرو کې ویلي د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوی حکومت صلاحيت وي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ګنجمیر نور هیوادونو کې سلګونه کسان لا هم جرمني ته د تاک پنیت شی بشماري. تفصيل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کار عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستيالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحيت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار مودې پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر ونی جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه لپاره د افغان نارینه او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغه په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارون کې وبلل ویل چې په یو غیر شفاف پروسه کې داسې کسان انتخاب شوی چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په روسي ټاکنو کې تر نورو ډیر رائے ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتون کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي ځکه د دوی په خبره خایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتون کې چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکته ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. پام دې هله راغلی وو خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې کدا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چلتی رو دونی مکلون رئیس جرمنی تا دتک پہیلا پا ایران کی استوگند ورطان دیخنا لدی
نگرانی مامی است که بلاخره
زموک جدی اندیخنا وزدادا چه بلاخره دی ایرانی پولیس لوریونه نیول شو. دا دونیم کالکی گی چه منتظر یو او معلومه نده چه آخر به چه کی گی. دلتا جرمنی تا پتا ما طول کدوال سخت اندیخ من دی کدا پروسا لدی دیر از اندیگی زموک ستونزی ورسر نوری هم دیری.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخواني سیمایزو ځواکونو او بشري حقوقو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وايي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 1500 پیښې ثبت شوي. دغه تل افغانان هم تاییدوي چې د ماشومانو په منځ کې په تیره ساري ناروغي زیاتې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغي زیاتې شوې او خبرداري ورکړای چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیايي سیستم د دې نورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سې شنبه په ورځ د مارچ په 14مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 2600 پیښې او ورنه دمړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې د شمیرې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 2300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله یو بیا اشاریه څلور سلنه زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته سوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې دوه میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مړ سه. اسماعیل هوتک هم د چهار شنبې په ورځ د مارچ په پنځمه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې یې همداسې پړسېدلې په شان وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو سره ډېره شدیده تبه ځان درد دا سره موجود و. تاسو لپاره مشکلات زیات دي. کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم امکانات هم ورته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هو، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپل باندې خلک نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د ژمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته سوي و چې له دې امله 2500 کسان پکې مړه سوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیايي او د درملنې خدمتونه کمزوري سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راځو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. اروپایي مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د فشار د نوي کولو په مخه د عملی نوښت په اړه غور کوي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر وویل چې کیف له مسکو سره خبرو اترو ته چمتو دی. تفصیل احمد شبراورو.
د اروپا مشرانو پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وویل چې د اوکراین جمهور رئیس په یوه لیک کې د ته لیکلې دي چې له ماسکو سره خبرو ته چمتو دی. ډونالډ ټرمپ وروسته له یوې اونۍ کړکېچنو ډیپلوماتیکو هڅو او د اوکراین له ولسمشر زلنسکي سره تر لفظي مشاجرې وروسته کیف ته پوځي مرستې وځنډولې او د چهارشنبې په ورځ وویل چې زلنسکي د ته لیک لیږلی دی چې په هغه کې د روغې جوړې خبرو ته زړه ښه کړی دی. دې څرګندونو د اروپا مشران چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د مشرانو ترمنځ د تیرونی لفظي شخړو اندیښمن کړي وو او سیله من کړي دي چې د سولې د خبرو لپاره عملاً څه وکړي. د فرانسې د حکومت بیان چهارشنبه خبريالانو ته وویل چې ولسمشر امانوئل ماکرون د اوکراین له جمهور رئیس او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره په ګډه د واشنگتن د یو سفر تابعیا کوي. دغه مشران اونۍ مخکې هم واشنگتن ته تللي وو خو جلا جلا. ولسمشر ټرمپ د شاغلی زلنسکي د لیک پاړه د چهارشنبه پر ورځ وویل چې سهارې د اوکراین د جمهور رئیس مهم لیک ترلاسه کړ. په دې لیک کې ویل شوی دی چې کیف چمتو دی چې ډېر ژر د سولې د خبرو میز ته حاضر شي چې دایمي سولې ته ورنشتي شو. ټرمپ زیاته کړه چې زلنسکي په خپل لیک کې څرګنده کړې ده چې هیڅوک تر اوکراینیانو سولې ته تشه نه دي. ولودمیر زلنسکي د چهارشنبه په سهار وویل چې دی او د ده ډله چمتو ده چې د امریکا د پیاوړي ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د یوې تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. که څه هم د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د سولې په برخه کې د زلنسکي خبرې مثبتې بللې دي، خو زیاتوي چې له قانوني پلوه د هغه فرمان له مخې چې په 2022 کال کې زلنسکي لاسلیک کړی و له ولسمشر پوتین سره خبرې ممنوع شوې دي. پیسکوف زیاته کړه چې دا چلند له لویه سره مثبت دی، خو واړه واړه جزئیات لا هم په خپل ځای دي. بدل شوی ندی او د اوکراین د ولسمشر لوري د روسي له جمهور رئیس سره د خبرو په برخه کې قانوني ممانعت په خپل ځای دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې د روژې رنگونه درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکیارو تنه د بیا پایل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دوی له طالبانو غواړي چې د هوایي ډګر غامي وخوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنه کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکې تیر نظام هم وادي وکړ، دغه طالبانو نظام کې تچې دا وي دا فعال شي، خو لیکن اوس پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو غنی غنی، د سړک تنګوالی، لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول، او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان ریسکال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو ځایی رسنیو ته ویلي وو چې په یو میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی تق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله العزیز په لاند وخت کې دا زیری به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سوده ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی، او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هر برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمانه اوبه لري، په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکی الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه و. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وړاندې درته د روژې رنگونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بے نظمی او ترافیکی غنې ګونې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمیر خاریان وایي چې په خار عوامه واټونو کې د ریډیو او چلوونکو او ډېرې بې نظمۍ زیاتې کړي او منظم مناسب پارکینګونه هم نشته. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
کندهار ښار. که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمیر ښاریان وایي په ښار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمبره کسه، هلته به دا کوچنۍ ریړۍ ګرځي، هلته به درېږي، خو پر هغه سربېره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنې هلکې دونه نه کې هلک سړک مابند ګاډي ودرې سړک بند ته بیا بانه روان دي پنځه یا لس دسې ګدنه او ګشي دا ورسول سړک بند کړي. سروالی دغه دغه ریلاین ته ځای پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو.
دا پر دا چوک مو بهکې ډېر ټکرونه کېږي چې رخشه والا د دکانو مخ ته ډېر ولاړ دي، ډېر رشر جوړ کړی دی او دا چوک هر وخت باندې ډېر زیات راشي، موټرسایکلان ټکرونه ډېر زیات کېږي. په شوالې سمو دا هیله چې د راش کنټرول کې زره
یو شمیر موټر چلوونکي هم په ښار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي نه خوښ دي. دوی وایي که د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسي.
یوازې زه نه، هر موټروان په تکلیف او په مشکل سره اخته دی د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او په ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي، د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته، چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان تر خپل مزله ورسېږي. نو ترافیکي پیښې زیات وخت د رش د وجه څخه پیښېږي.
که اوس مثال د شکاپر وځي چوک ته، نو پر دغه چوک باندې بیخي ډېر زیات رش دی، چکرم مې سره ځي، نور مشکلات هم مې سره ځي. نو باید چې اوس موږ په ښار کې ترافیکونه زیات سي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشارې دي، نور مزمات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسولین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالۍ پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونه او پیاده روونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیاده روونه باندې د خرڅلاو توکي شو، د هغوی مخه مو تر ډیره حد نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي، مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بینظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزلرون کې جمپونه نصب کړل، دې جمپونه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزنګ جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
رنگونه اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږه خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوګونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
نن مساعد دی کابل ولایت زمينه هي سیدونکو یما اذان چې وشي روزه پیرکی یا بولانی باندې متو، بیا د منځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسمی باندې بعضی اوقات ملایه او مربا خورو او بعضی اوقات هګی او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزې په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي دلته. موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزماتی تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول به یوازان